مشهی د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو مربوط ټول لازم مواد او ماشینونه یې ترلاسه کړي او په الوتکو کې ولایتونو ته استوي، خو ځینې بنسټونه اندېښمن دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شئ. د افغانستان ولسمشر نن په مزار شریف کې د شمال زون لامنیتي چارواکو سره غونډې کوي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي او د پاکستان د اپوزیسیون مشر به نن د اداري فساد محکمې ته حاضر شي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون له امنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس به نن همداراس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 ډېر کسان ور بلل شوي دي وینا وکړي. منیر فرهاد زیاته کړه: شغلی ولسمشر به پر امنیتی، اقتصادی او سیاسي وضعیت، پر فرهنګي مسایل او همدارس د بیا رغونې او پراختیایي پروژو په اړه خلکو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر پرون په مزار شریف کې یو 350 بستریز روغتون پرانیست. ولسمشر او د هغه میرمن پرون په بلخ کې د ښځو له یو شمېر استازو سره د هغوی پر سیاسي او ټولنیزو ستونزو هم خبرې وکړې. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سوریا او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به نن اسلام آباد ته ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 3مه په یو بیان کې وویل چې زلمی خلیلزاد افغانستان، پاکستان، متحد عربي امارات، سوریا، عربستان او قطر ته ځي. د خلیلزاد د لس ورځني سفر هدف په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه له ټولو خواوو سره خبرې دي. زلمی خلیلزاد د روان میلادي کال د سپتمبر په 15مه نیټه هم د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره پاکستان ته تللی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د خلیلزاد د سفر په اړه معلومات نه دي خبره کړې. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوره لیگ په سیالیو کې بنند کندهار اتلان او د ننګرهار پړانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره مخامخ شي. د غوره لیگ د لوبې پرون د متحد عربي اماراتو په شارجه کې پرانستل شوې. د پیل لوبه د پکتیا سمریانو او د کابل ځوانانو ترمنځ وه چې کابل ځوانانو د درو وکټو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې لوري ایوانس د دریا بیا منډو په جوړېدو د لوبې غوره لوبغاړی شو. د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ سیالي درې اونۍ دوام کوي. په پاکستان کې به د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخواني صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې پرون په بیان کې وویل چې شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور نیول شوی دی، خو مسلم لیگ نواز ګوند پر شهباز شریف لګیدلی تور رد کړی او دا یو سیاسي حرکت بللی دی. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخانده. دا د خپل میړه په قتل اعدام شوه. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د کمشنر دفتر پرون وویل سیکانوند ټینګار کاوه چې دا مجبوره شوه چې په 2012 کال کې د خپل میړه د وژلو جرم ومني. د ملګرو ملتو د بشري حقونو د کمشنر د دفتر په وینا د محکمې پر مهال له سیکانوند سره د هغې د کورنۍ د خشونت مسله څرنګه چې شایي هغه سې ونه څېړل شوه. د بخښنې د نړیوال سازمان د ایران د برخې څېړونکي ریحا بحرینی د ازادي راډیو فردا څنګ ته وویل چې د سیکانوند محکمه سمه نه وه. د اولس کلونو په عمر د خپل میړه د قتل په تور ونیول شوه، شکنجه شوه او بیا له یو غیر عادلانه محکمې پرته په اعدام محکومه شوه. ملګرو ملتو وویل چې سیکانوند تیره سه‌شنبه اعدام شوه. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشیتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهرې پیل کړي له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند د امکان په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د انګوشتیا په مرکز مګاس کې پرون 2000 کسانو له چچن یا سره د ګډي پولي پاړه د خپل سیمه ایز پارلمان د پریکړه پر ضد مظاهره وکړه. په مګاس کې تر دې یو ورځ مخکې هم زرګونه اعتراض کوونکي د سیمه ایز پارلمان د ودانۍ مخې ته چې وکیلانو له چچن یا سره د پولي د ویش پر پلان رایګری کوله راغون شوي وو او د هغوی له پریکړې سره مخالفت څرګند کړ. د راپورونو پر اساس زرګونه پولیس د انګوشتیا په مرکز کې د اعتراض ځای ته استول شوی دی. د افینړیوال سازمان پرون په یو بیان کې ویلي چې سوله ایز غونډې جوړول او لاریونونه د خلکو حق دی. د بشري حقوقو د مدافع سازمان په انګوشتیا کې پر چارواکو غږ کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد له زور کار نه اخلي. د اروپا شورا د کرواتیا پر حکومت غږ کړی چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند اداوي وڅېړي. اروپایي شورا د کرواتیا حکومت ته د سپتمبر په میاشت کې د خپلو اندېښنو یو لیک استولی و چې پرون پر رسنیو کې خپور شو. په لیک کې د کرواتیا له حکومت غوښتل شوی چې له ورغلو کډوالو سره د زور زیاتي او په ډله ییز ډول د هغوی د شړلو په اړه ټول ثبت شوي اسناد وڅېړي او سپیناوی وکړي. لیک د اروپایي شورا د بشري حقونو کمیشنری لاسلیک کړی او د کرواتیا د صدر اعظم په ادرس استول شوی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې کابل ته رسیدلې. د انتخاباتو ځینې بنسټونه اوس یو بل اندېښنه لري.
خب دا وی چې اول د تحقیق اړخ دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظم شي، حتی د برق مسله.
مزار شریف ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو چې نن هم په دې ښار کې د یو پرونې ژمنه وکړه چې د آمو سیند د شیو غم به ژر تر ژره وخوړل شي.
انشاءالله تعالی د سیمه آینده یک راه حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
په دې خبرونه کې به همدار از تاسو واوري چې په کونړ کې د څارویو د واکسین کمپاین پیل شو.
نن په کونړ ولایت کې د بروسلوز د ناروغۍ یا په هغه محلي اصطلاح د نوبتي تبې د ناروغۍ د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن ولسوالیو ته د بایومیټریک معلوماتو د ثبت د ځانګړو ماشینونو د انتقال بهیر پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې ټول لازم مواد او ماشینونه ورته رسیدلي او د افغانستان امنیتي ځواکونه به یې په الوتکو کې د ولایتونو مرکزونو او ولسوالیو ته واستوي. د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته تقریبا دوې اونۍ پاتې دي. فرشته جلالزی د روانو ټاکنو لپاره په تخنیکي چارو کې پر وروستیو پرمختګونو راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وايي د بایومیټریک سیستم ټولې دستګاوې چې حکومت یې د ورکولو ژمنه کړې وه ورته وسپارل شوې. د کمیسیون وایاند سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې نن به د افغانستان څلور اویا ولسوالیو ته د دې ماشینونو د استولو چارې پیل کړي او په یوه اونۍ کې پلان لري چې دا بهیر بشپړ شي. هاشمی د ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک سیستم فعالیدل د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر مهم کار و چې سرته ورسید.
بسته‌بندیش تا یک مقدار
جریان داره و 76 تا ما دی وای د دې وسایلو بسته‌بندی به یو څه وخت ونیسي. موږ شپږ اویا ماشینونه ولایتونو ته لیږلي او د ماشینونو د استفادې لپاره 250 کسان هم روزل شوي او ولایتونو ته استول کیږي. دا پروسه به په زنجیري ډول تر ټولو ولسوالیو او کلیو ورسیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایاند ویل چې د بایومیټریک سیستم په مرسته به د خلکو د ګوتو نقشې، عکس، د هویت کارت یا تذکرې عکس او ځنګړی نمبر سپتیږي او هر وګړي ته یو ځنګړی سټیکر چاپیږي چې درای په کارت په ونښنول سي. درای پر کارتونو د ځنګړی سټیکر به د انتخاباتو پر ورځ درای ورکولو په بهیر کې د درغلیو مخنیوي وکړي. شواله یې په دې کې دی چې د یو وګړي لخوا د تکراری یا په مکرر ډول درای اچولو مخنیوی کوي. دا د انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیره مناسبه وسیله ده چې کمیسیون ته ورکړ شوې ده. په افغانستان کې د انتخاباتو د څارنې یو شمېر خپلواکو ادارو غوښتنه کړې چې تخنیکي وسایل باید انتخاباتي مرکزونو ته ترستول کېدو مخکې وکتل شي څو ډاډ ترلاسه شي چې ټول وسایل فعال دي او د انتخاباتو په ورځ د تخنیکي ستونزو له امله د ممکنو ګډوډیو مخنیوی وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتو لپاره نور ټول حساس او غیر حساس مواد ولایتونو ته استول شوې دي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د میزان پاتې شتمنۍ ټکیږي. ولسی جرګې ته 2015 کسان کاندید شوي چې د رپورټونو په اساس 413 تنه یې ښځې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایاند سید حفیظ الله هاشمی پرون ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو په ورځ په 1000 سیمو کې د رای ورکولو تقریبا 15000 مرکزونه پرانیزي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې امنیتي ځواکونه په لری پرتو سیمو کې د دوی د وسایلو په لیږدولو کې مرسته ورسره کوي. د کمیسون په مقرر ډول په افغانستان کې د روانو انتخاباتو په درشل کې د کاندیدانو رای ورکونکو او انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده او امنیتي ځواکونه غوښتنه کړې چې د دې بهیر د مسؤلیت لپاره هڅې زیات کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بایومیټریک 2000 دستګاوی کابل ته استول شوې دي. د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د شفافیت په خاطر دا یو ښه پرمختګ ګڼي، خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ټینګار کوي چې دغه وسایل باید له هر ډول تخنیکي ستونزو او نیمګړتیاو پرته ولایتونو ته انتقال شي. خان محمد سین له کابل راپور لري.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د ویاند مرستیال ذبیح الله سعادت آزادی راډیو ته وویل د بایومیټریک سیستم به د انتخاباتو له شفافیت سره ډیره مرسته وکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هر هغه میکانیزم چې هغه شفافیت رامنځته کوي هغه ته موږ هرکلی کړی دی، ترڅو د میزان اتمیشنونه غواښوي او د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپلواکي استقلالیت تر پوښتنې لاندې رانولي.
د وویل ټولې بایومیټریک دستګاګانې چې باید د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورکړل شي شمیر یې 22000 دی او دوی ورته د پرسونل د روزنې چارې مخکې له مخکې پیل کړي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په پام کې ده چې دغه دستګاګانې د رای ورکولو 21000 محلونو ته ورکړل شي. د انتخاباتو پر مهال د بایومیټریک د سیستم کارول د افغانستان د ملي ائتلاف جدي غوښتنه وه او تاکید یې کاوه چې په انتخاباتو کې دې همدغه سیستم وکارېږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه د بایومیټریک د سیستم په ګډون د انتخاباتي وسایلو آماده کېدل ستایي خو تاکید کوي چې سم وکارول شي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې ټول دغه حساس مواد لومړی په کابل کې تر چک او سیرن لاندې ونیسي، تر څو مطمئنه شي چې هر څه کار داسې نه وي چې مرکزونو ته مواد ولېږل شي ولې هلته د تخنیکي اړخ نه یا فعاله نه وي یا ستونزې پکې موجود وي. ښه به دا وي چې اول له تخنیکي اړخه دغه ټول دستګاوې چک شي، هغه منظمې شي، حتی د برق مسله نو چارج هم باید دلته پوره شي. لومړي سر کې هغه لرې پرتو سیمو ولایتونو ته چې هلته لږ مشکله ده دوی به هغه ته جدي پاملرنه وکړي.
د ولایتونو ولسوالیو ته د دغه موادو پر رسولو کې د امنیتي ځواکونو پر همکارۍ ټینګار وکړ. بلخوا د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو په دې برخه کې د مرستو ډاډ ورکړی دی.
د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط مو راپور اوریده. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې د ګوډیا چارت فری پروګرام لرو، نور مطالب هم لرو. دا خبرونه تر 9 بجو پورې ادامه لري. البته له لوی سره ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر 9 بجو پورې دوام کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په بلخ ولایت کې دی. د پرون مزار شریف ته ولاړ. ولسمشر غنی پرون د بلخ، سرپل، فاریاب، سمنګان، جوزجان او بغلان ولایتونو د مدني ټولنو لغړیو او ځوانانو سره په یوه ناسته کې وویل چې له راتلونکو دریو میاشتو تر دوه کلونو به لوی اقتصادي پروژې په بلخ کې پلې کړي. له مزار شریف څخه د ازادي راډیو خبریال مجیب رحمان حبیب زی راپور لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ یعنی د نومبر په 15 نیټه بلخ ولایت ته په خپل سفر کې ټینګار وکړ چې افغانستان کې به هیڅ کله هم جګړه خصوصي نشي او افغانان به هیڅ چاته د طبي منابعو څخه د استثمار اجازه ورنه کړي. ښاغلی غنی وویل
کارای ناقص و غیر عملی مثل ازی که بیا جنگ خصوصی کو، بیا منابع طبیعی افغانستان استثمار کنید. افغان ها اجازه استثمار منابع طبیعی خود را به فلک ندهند. و جنگ در افغانستان در 1000 سال خصوصی نمیشه.
محمد اشرف غنی مزار شریف کې د ولادي او نسایي یو ادریس او شپته بستریز روختون ګټه اخستنه ته وسپار. خاغلی غنی د بلخ لاوالی اسحاق راه گزاره او په شمازون کې د 209 شاین قل اردو لا مشرتابه سره یو امنیتي غونډه ته حاضر شو او په ترس کې په شمالي ولایتونو کې د تروریزم په وړاندې د جګړې پر دوام او شدت ټینګار وکړ. افغان ولسمشر د بلخ لا مدني فعالانو ځوانانو او د پهنتون لا محصلینو سره هم وکتل او د یادې غونډې په ترس کې په بلخ ولایت کې پر اقتصادي پرمختګ هم خبرې وکړې. ولسمشر غنی وویل چې تر راتلونکو دوه کلونو به بلخ د ریل پټلۍ له لارې د هرات له ولایت سره وصل شي او د ورېښمنو لارې د بیا احیا لپاره هڅې دوام لري. محمد اشرف غنی په افغانستان کې حاکم اداري نظام افغانانو ته د نه منلو وباله او ویویل چې د 19 پیړۍ څخه په الهام د افغانستان اداري بنسټونو کې بروکراسي یا کاغذ پرانی دوام لري چې یاده مسله په هیواد کې فساد ته لمن وهي. ولسمشر غنی په بلخ کې د حیرتان بندر د فعالیت د خطر سره کېدو په خاطر محلي ادارې ته امر وکړ چې په یاد بندر کې چارې باید بررسی کړي او د حیرتان بندر له تجارتي موقعیت څخه په استفاده هر کال د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت چین ته د مرمر تیږې د صادراتو زمینه هواره کړي. ښاغلی غنی وویل افغانستان کولی شي د حیرتان بندر له لارې له بلخ څخه قزاقستان، روسیه او چین ته د کال 4 میلیارد ډالرو په ارزښت وچه میوه صادر کړي. محمد اشرف غنی په هیواد کې خاصتا بلخ ولایت کې د طبیعي اوبو د کنټرول په اړه خبرې وکړې او ویل چې تر راتلونکو 3 میاشتو د امو دریا د سواحلو د تحکیم چارې پیلېږي. هغه وویل
مدیریت سواحلو بعد از چند صد سال خرابی ما به این نزدیک شدیم که انشالله تعالی در 3 ماه آینده یک رای حل دوامدار و قابل استطاعت برای مدیریت سواحل آمو فراهم.
بلخ ته د ولسمشر غنی دا سفر د 2 ورځو لپاره دی او په پام کې ده چې د 2 لویو عامل منفع پروژو د ګټه سپارلو تر څنګ د دې ولایت له سپینګیرو علماو او ولایتي شورا له استازو سره پر سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هم په مزار شریف کې دی. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د افغانستان د ولسمشر د مزار شریف پرونی وینا ته اشاره شوې ده. دغه چاپی خبرونو ته صفی الله سنگزی کتنه کوي.
واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس د افغان جګړې د خصوصي کولو زور وهي. په مقاله کې راغلي د اریک پرنس لخوا د افغان جګړې د خصوصي کولو لوړاندیز یو کال تیریږي چې د ترامپ د ادارې لخوا رد شوی، خو د 13 میاشت کابل کې وو. ورسپانه لیکي د بلک واټر مؤسس اریک پرنس د ولسمشر اشرف غنی د ادارې دننه او بهر له بانفوذ سیاستوالو سره هم خبرې کړي، خو افغان ولسمشر د جمعې پوره زبلخ تللی و چیرته چې د پخپله وینا کې یو ځل بیا د افغان جګړې د خصوصي کولو کلک مخالفت وکړ او ویل چې په زرو کلونو کې به هم د افغانستان جګړه خصوصي نشي. واشنگتن پوست د افغانستان د ملي امنیت شورا د ویان قادر شاه په حواله اریک پرنس د استعمارګر چلند په لرلو تورن کړی چې د جګړې لاري د کال د 100 میلیارد ډالرو ګټه لټوي. اخو د امریکا په دفاع وزارت پینټاګن کې هم د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف دانفورد د پرنس له دې ادعا سره چې جګړه به په کم لګښت او 2000 کرایي وسلو ژر وګټي کلک مخالفت ښودلی. واشنگتن پوست لیکي اریک پرنس اوس واشنگتن ته ورګرځېدلی چیرته چې د خپل پلان لپاره د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. نیویورک ټایمز ورسپانې هم د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو په طرحه مقاله لیکلې. مقاله لیکونکي ویلي چې دا ورځي د بلک واټر د شرکت د مؤسس اریک پرنس په اړه خبري روانې دي. پرنس څه باندې یو کال کې چې د افغانستان د جګړې د خصوصي کولو لپاره یې طرحه د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ ته وړاندې کړې ده. په مقاله کې راغلي چې پرنس ویلي له قراردادیانو او خصوصي هوایي ځواکونو به کار واخلي. نیویورک ټایمز ویلي د بلک واټر امنیتي شرکت په عراق کې د ملکیانو د وژنې په خاطر ډیر بد شهرت ترلاسه کړی دی. ګڼو امریکایي جنرالانو او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په شمول ګڼو افغان چارواکو د جګړې له خصوصي کولو سره مخالفت ښودلی دی.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د شاپور بختیار په نوم یو خبریال ادا کړی چې په ننګرهار کې امنیتي مسولانو ناوړه چلند ورسره کړی، وهلی دی او ټکولی دی. د خبریال پر فیسبوک د ځان عکسونه خپره کړي وي او ویلي دي چې په جلال آباد کې امنیتي ساتونکو وهلی او کالي یې ور څیرې کړي دي. فرشتې جلال زوی په دې اړه د ننګرهار د والي له ویان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتنه ترې کړې ده چې د خبریال شاپور بختیار د ادعاو په اړه څه نظر لري. ښاغلی خوږیاڼي په ځواب کې وویل
هیڅ ډول تاوتریخوالی نه دی شوی. متاسفانه چې کله په جلال آباد ښار کې لوګا پولیس چې دوی په زړورتیا سره د تورې ښو د سپینولو کمپیر پیل کړی دی، بختیار صاحب له یو پلاټرو مرکز څخه تیښته کوي او د موټر شیشې تورې دي. کله چې دویم چک پوینټ ته رسېږي، د لومړي چک پوینټ نه اطلاع ورکول کېږي چې د تورې ښو موټر درغلی دی. بیا له هغې چک پوینټ څخه هم دی لږ هڅه کوي چې وتښتېږي. بیا هلته نیول شوی دی، یوازې د موټرو تورو شیشې ماتې شوي دي، نور هېڅ ډول برخورد له ده سره نه دی شوی.
یا باندې عکسونه چاپ کړی دی چې د ګریوان سری دی او دی کالیش کې دی.
دا خو وارم چې بری موضوعات پاره د وضاحت ورکم. یو خو کله چې سمو دا وران دی، هم بختیار صاحب ننګرهار ته راغلی او د داس خبر نو ورته چې په دغه طوفان چې د شوی دی او د لګیدل دی. اما چې موږ کله معلومات تر لاسه کړل په د باندې هیڅ ډول د دې نه وشوي. او هغه وخت چې د لیکلي و چې جلال آباد کې دی، دا په هغه وخت کې جلال آباد کې هم نه و. تاسو وګورئ د بختیار صاحب غاړي یا د تړۍ هیڅ ډول صدف نه دی شلیدلی، ولې تڼۍ په خپل خلاصه شوې ده او له هغې وروسته په دې خطر چې یو تمثیل وشي.
خوګیاڼی صاحب، دا خو به هغه د ویکټم شیمینګ مسله نه وي چې کله په یو چا باندې ظلم وسي، زور زیاتی ورسره وسي، کله چې هغه خپل آواز پورته کړي بیا خلک وایي دا خو داسې و، دا خو داسې و.
موږ په مستندو موضوعاتو باندې خبرې کوو. مستنده موضوع دا ده چې کله چې نن موضوع شوې ده، موږ خپل سیمې ته لاړو، هغه پولیس سرتیری خپل بختیار صاحب موږ سره و، د خبریالانو ځینې مسؤلین هم موږ سره و. موږ سیمې ته لاړو، ټول پولیس مال سره غوښته حتی هغه سوله ییزه موضوع مو رامنځته کړه. ولې به مستنصابه چې موږ خبرې کوو هغه بېله موضوع ده. کله چې د ده تڼۍ صدقونه جوړ وي او د ده لمن تېرې کېږي.
د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیاڼی.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف په نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف ځنیولو خبر پرون خپور شو. شهباز شریف په پاکستان کې د مسلم لیگ نواز مشر او د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ملي ادارې ویلي چې هغه په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. فرشته جلال سي په دیاړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان د احتساب ادارې ویلي چې د مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف په اداري فساد کې د لاس لرلو په تور نیولای دی. شهباز شریف د پاکستان د پخوانی صدر اعظم نواز شریف ورور دی. د پاکستان د احتساب ادارې په یو بیان کې د شهباز شریف د نیول کېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې ویل شوی چې هغه تر څو ساعته سوال جواب وروسته نیول شوی دی. شهباز شریف به نن د احتساب محکمې ته ودرول شي. شهباز شریف له 2014 تر 2018 میلادي کاله د پاکستان د پنجاب صوبې اعلی وزیر یا والی و. پر هغه تور لګېدلی چې د پنجاب د والی په توګه یې له خپل صلاحیته سوء استفاده کړې او پر چارواکو یې فشار اچولی چې د آشیانه اقبال په نوم یوه دولتي میلمستون ته چې د غریبانو لپاره جوړ شوی و ځانګړي قراردادونه هغې کمپنۍ ته ورکړي چې د سیاسي تعلقات ورسره درلودل. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند د خپل مشر شهباز شریف توقیف غندلی دی. مسلم لیگ نواز ګوند ویلي چې دا کار سیاسي دلایل لري. د پاکستان کورنۍ رسنۍ وایي چې په لاهور کې د احتساب د محکمې شاوخوا ته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. شهباز شریف اوسمهال د پاکستان په قومي اسامبله کې د حکومت د سیاسي مخالف لوري یا اپوزیسیون مشري کوي. د پاکستان د احتساب ادارې په 2018 میلادي کال کې د هغو کمپنیو د فعالیت په اړه پلټنې پیل کړې وې چې شهباز شریف د پنجاب صوبې د والی په توګه د کار پر وخت جوړې کړې وې. د شهباز شریف ورور او د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف هم تیر کال د پاکستان سری محکمې په اداري فساد کې د لاس درلودلو په تور بې صلاحیته اعلان کړ چې په پایله کې نواز شریف د صدارت له چوکۍ لرې کېدو ته مجبور شو. د پاکستان د احتساب محکمې د روان میلادي کال په جولای میاشت کې نواز شریف او د هغه لور په اداري فساد کې د لاس درلودو په تور هر یو په لس او اووه کالم بند محکوم کړي وو. پر شریف او د هغه پر لور مریم نواز تور لګېدلی و چې دوی لسیزې مخکې په غیر قانوني ډول په لندن کې عصري اپارتمانونه اخیستي وو. نواز شریف او د هغه لور هم هغه مهال د احتساب د محکمې تورونه رد کړي وو او سیاسي حرکت یې بللی و.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د لښ پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره لوی شورونو کې زموږ په توګه د اف ام په سلاشتاریا پینځنی ولې شي. د خبرونې په دې برخه کې د نوبل د جایزې پاړه ل اسمت څاروانه ووري. تیره اونۍ د نوبل د فزیک، کیمیا او سولې د جایزې ګټونکي اعلان شول. د 2013 کال د کیمیا د نوبل جایزه یوې امریکایي ښځې فرانسیس اچ آرنولد او دوو نارینهو جورج پی سمیت امریکایي او ګریګوري پی وینټر بریتانیایي په ګډه وګټله. د نوبل د ویبپاڼې د راپور له مخې د نوبل د سږ کال د کیمیا جایزه دو امریکایي او یوه بریتانوي کیمیا پوهانو وګټلې. په سویډن کې د نوبل جایزې کمیټه وایي دا درې تنې د دې لپاره د سږ کال د کیمیا د نوبل جایزې مستحق بللي چې د یوه داسې پروتین پر جوړولو کار کوي او په دې برخه کې پرمختګ کړی چې د انسان دفاعي قدرت لوړوي. د جایزې نیمایي پیسې یعنی نیم میلیون ډالره میرمن فرانسیس آرنولد او نیمې نوري جورج سمیت او جورج وینټر ته په ګډه ورکول کیږي. آرنولد د بیولوژیکي درملو د جوړولو لپاره څېړنې کړې او دوه نور پر داسې باکتریاو کار کوي چې د بدن دفاعي قدرت د ناروغیو په وړاندې لوړوي او همداراز د انسان بدن ته د سرطاني ناروغیو په وړاندې مقاومت ورکوي. فرانسیس اچ آرنولد د امریکا د کلاتک پوهنتون د بیولوژي او بیوکیمیا استاد ده. دا په 1955 میلادي کال زیږیدلې او د انزایمونو د انقلاب په خاطر د نوبل جایزه ګټلې ده. جورج پی سمیت په 1909 میلادي کال زیږیدلې او پی وینټر د بریتانیا په کیمبریج پوهنتون کې د بیوکیمیا استاد دی.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو. ازادي راډیو په منځنۍ سپتول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام درو. البته په دې خبرونه کې مو هلمند ته هم ورولو. له هغه ځای خبر لرو چې په هغه سیمو کې هم کوکنار کرل شوی دی چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دی. دا موضوع مو د هلمند له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. له امنیتي ځواکونو څخه مو هم پوښتلې ده او یو تفصیلي راپور په دې ارتباط اوریدل شي. اوس تاسو د راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونه.
تاسو لا پیغامونو
د لغمان ولایت د کرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کماجیرونو د نوې شارک نه تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کال کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سرکونه جوړ شوی دي، نه د اوبو کوم زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوانه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزل کې دی او دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریکه کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. تللي ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه بېرته اخلو. اوس چې کار کوو اوس دغه پولیس راځي او د کار مخه نیسي. تاسو هم هیله ده چې دغه خبر زمونږ ورسوي او زمونږ دغه مشکل حل شي.
دا پکتیا تم کنه ولسوالۍ نه سمیع الله خلیمی تندر خپکم نو لس مشر شربانی می غوښتنم دادا چې په هیواد کې د 14 پاسو خوند لپاره دی د لسان زمينه برابر کړی ترڅو په ټول هیواد کې ټول خون کې په لسان بدل شي.
د کندهار ولایت د شولې کور د خالص خبر قانون مشه وطن کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې 15 کس د ګوزان مرز وهلي دي. لغواړم د مرکزی حکومت څخه چې زموږ منځ ته دغه واکسین راوړي او دغه اعلان خبر کړي ان شاء الله په واکسین سره د دایوسی. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
زموږ پرونی په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدل شي. په azadiradio.com یا azadiradio.org کې
هم دا خبرونه اوریدل شي او هم د هغو راپورونو متن وسل شي چې د ازادي راډیو لاله خبري شي. کوم مرکې چې هم د ازادي راډیو په خبرونو کې تاسو اوري هغه بیا د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. نور په زړه پوري مطالب هم تلرو، تلویزیونی خبرونه هم لرو، خو کچرته تاسو ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشي. اته بجو دې شته کې شوي لند خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به نن د بلخ ولایت له ټولو ولسوالانو او د شمال زون لامنیتي چارواکو سره جلا جلا غونډې وکړي. ولسمشر اشرف غنی پرون بلخ ته ولاړ. د بلخ د والی ویاند وویل چې جمهور رئیس به نن همدارس په یوه لویه ولسي غونډه کې چې تر 2000 زیات کسان وربلل شوي وینا وکړي. د پاکستان د کورنیو رسنیو په حواله د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد نن اسلام آباد ته ځي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ د غوړ لیک په سیالیو کې بنند کندهار اتلان او د ننګرهار پرانګان او د کابل ځوانان د بلخ له قهرمانانو سره لوبه وکړي. په پاکستان کې د اپوزیسیون مشر شهباز شریف نن د پاکستان د احتساب محکمې ته ودرول شي. د شهباز شریف د نیولو امر پرون خپور شو. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر دفتر د ایراني زینب سیکانوند اعدام وخنده. د خپل میړه په قتل د سیشن بی پورس اعدام شو. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د شمالي قفقاز په انګوشتیا سیمه کې چې زرګونه کسانو مظاهره پیل کړې له اعتراض کوونکو سره د پولیسو د سخت چلند امکان پاړه اندیشنه څرګنده کړه او د اروپا شورا د کوریشیا پر حکومت ژغ کړي چې له ورغلو کډوالو سره د خپلو پولیسو د ناوړه چلند ادعاوې وسیړي. د کونړ ولایت په 15 اداري واحدونو کې نن د چارویو د یو ډول ناروغي د مخنیوي لپاره د واکسین کمپاین پیل شو. په کونړ کې د مالداري او کرهنې د ادارې په وینا 12 لک لوی او واړه چاروي شته. لسیمه د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري راپور لري.
په کونړ کې د کرهنې او مالداري چارو رئیس انجنیر انعام الله صافي ازادي راډیو ته ویل په ولایت کې په سلو کې 50 چاروي د بریسلوز یا د نوبتی طبي په ناروغي اخته دي او د یادې ناروغي د نور پرمختګ د مخنیوي د پاره د واکسینو کمپاین پیل کړو.
نن په کونړ ولایت کې د بریسلوز د ناروغي یا په محلي اصطلاح د نوبتی طبي د ناروغي د واکسینو کمپاین رسمن پیل شو چې دا به په 15 اداري واحدونو کې په 50% حیواناتو کې دا عملا لیدل شوې ده، لیدل کیږي او خواله د دې واکسینو دا چې دا مکمل ایمیون سیستم یعنی مستقلانه کدا یو کرته واکسین وشي نو په ټول د عمر کې به ان شاء الله چې هغه طبيع دغه ناروغي نه لګيږي.
انعام الله وای د بریسلوز د ناروغي اعراض او علایم په انسانانو او څارویو کې یو ډول دی.
په انسانانو او په حیواناتو کې مشترکه ناروغي ده او هغه خطرناک حالت د دې ناروغي دا دی چې د وخت نه مخکې ډیلیوري یا په اصطلاح هم په انسانانو کې بچي غورځيږي او هم په حیواناتو کې دا کار کیږي.
هغه وای ټول مالدارانو ته په کار دي چې د نوبتي طبي ناروغي څخه د ځان ساتلو د پاره دی خپل څاروي واکسین کړي.
نو یو لکو او شپږ زره 810 دوزه واکسین نن توزیع شول. دا به په ټولو ولسوالیو کې دوام ولري. په دغه کمپاین کې همکاري وکړي، خپل مالونه راولي وی فیوګانو ته ولسوالیو ته په کوم ځای کې چې زمنګ مراکز دي دا واکسین رایګان دي مفت دي، په دې باندې څوک پیسې نشي چارج کولای. کاملا دا انسانانو ته انتقالیږي او باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي. حتی دغه واکسینو د تطبیق په وخت کې احتمال د دې زیات دی چې دغه انتقال شي.
یو تن مالدار ګل محمد وای په سیمه کې ګڼ څاروي د نوبتي طبي په ناروغي اخته دي نو ځکه خپل څاروي واکسینو ته راوستي دي او له حکومت هله کوي چې نور واکسین هم کونړ ته ورکړي چې څو یاد واکسین ټول څارویو ته ورسیږي.
نه نه واکسین چې موږ راکړي ښه کار ده، بس ښه نتیجې ده، بس چې موږ تباه چې بیم راکړي بیم کومه کوي موږ سره مالداران سره نه دی واکسینو ته جوړ ډېره خره وتلې ده انشاءالله. بس مخکې چې واکسین نو بس مال دا ورغی می دا کول بزو او چې واکسین وز شي ان شاء الله چې کنه دی جوړ کړی دا باج منګل به دا واکسین دا کې مالداران سره کومه کې منګ سره
د کرنې او مالداری مسولین وای په کونړ کې 1.2 میلیونه غټ او واړه څاروي موجود دي
نیمه له جنګ زرا چې دا سمه باندې سیږي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نسونه نسمه راول او دوی ته کال کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
آیا افغان ځواکونه په هلمند کې د کوکنارو د هغو کروندو ماتولو ته چمتو دي چې د دوی پوستو ته چیرمه کرل شوي دي اوس چې د هلمند د مرکز لشکرګاه په شمول ناوه نادعلي او ګرشک ولسوالۍ د حکومت په ولکه کې دي په کومو سیمو کې د کوکنارو د کروندو پر ضد کمپاین کوي د هلمند والی وای دوی ته د کوکنارو د کروندو د ماتولو هیڅ ډول پلان نه دی سپارل شوی خود نشې موادو پر ضد د مبارزې رئیس وای ټولو ادارو ته د وزارت هغه پلان سپارل چې د کوکنارو د کروندو د ماتولو پاړه هلمند ته ورکول شوی دی الیاس دای له هلمند په دې ارتباط یو تفصیلی راپور لري
چیرته
د کوکنارو د پراخه کروندو د منډلو د لپاره باید د ګرشک او مساکله ولسوالۍ ترمنځ د هي سیمینار په نوم هغه دشت ته ولاړ شو چې هیڅ کله پرې شی نه دی کرل سوی خو اوس کروندګر وځل یعنی د کال په ټولو موسمونو کې کوکنار کوي چې ویل کیږي د نورو سیمو د کروندو په نسبت پریمانه شیره هم ورکوي زموږ سره پولیس را سره د خود امنیتی پوسټو ترڅنګ کرل سو کروندو ته نو ور پرېږدي غواړو لري ولارنه سخو د ملي امنیت دی وی کیتی پوسټو ته نږدې کرل سو کوکنارو ته موسنګوریان نو ور پرېږدي ځکنو بل ځای ته د پولیسو یو افسر چې زموږ د امنیت ساتلو مسولیت لري وای یا خدا کروندې خپل سنگوريانو کړل دي یا یې د هرې وې پر سر چې واړه واړه پټې دي شل زره پاکستانی کلدار چې 200 ډالر کېږي لوړان دي جج اخیسته ده په داسې حال کې چې د دې ادرس ویل کېږي هر کال وسلوال طالبان هم په میلیونونو ډالر اوایت ترلاسه کوي او بیا د افغان ځواکونو په ضد پروانه جګړه کې په مصرف لګوي په رسوم کې چې د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دي او یا د وسلوالو طالبانو سره د جنگ لومړی کرښې دي داسې ښکاري چې په یوونه یوونو افغان سرتیر چې اکثره پولیس او د ملي امنیت څنګه دي د کوکنارو د کروندو څخه د خپل مالی منابعو په خاطر ملاتړ کوي خو په هلمند کې چې د کوکنارو په ضد د نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر د بدیل په نوم پر اسلاسو تخمونو او کیمیاوي سورو لګول سوي دي څنګه امکان لري چې د امنیتی ځواکونو د پوسټو ترڅنګ د کوکنارو ګلسوي کروندې به ماتولو پاتسم د نهرس راج ولسوال محمد سلیم رودی وای حالت چنګ دی او دوی د کوکنارو د کروندو په ضد د هیڅ ډول مبارزه مسولیت نه لري
دغه مسولیت ریاست مواد مخدر لري چې دوی اته راغلي د وروسته د غزما دریم کال کې چې دوی څوک نه دی راغلي دوی زموږ سره جلسات نه دي نیولي کوم هغه د ولایت مقام له خوا څخه کوم هدایت شوی وي او موږ دلته جلسات په دې اړه نیولي خو دوی خپل مستقیما باید راشي هغه د ولایت مقام څخه پلان تایید کړی راوړي او په هغه کې موږ اداره ګډون وکي او بیا د دې د پلان مخې څخه موږ باید اجرات وکړو
ولسوال دا خبره چې امنیتی پوسټو ته نږدې د کوکنارو کرلسي او کروندې په سنگوريانو یا پولیسو پورې اړه لري رات کړه د جرایم او نشیتو کو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې یو ان او ډی سی د 2018 میلادي کال د راپور لمخې تر ندلی چې مرکزی ولسوالۍ د ورسته ډیر کوکنار د هلمند په نارسراج او نوزاد ولسوالیو کې کرل کیږي پر راپور کې راغلی دی چې په 2018 میلادي کال کې د نادلی په مزکو کې 22 په نارسراج کې 13 او په نوزاد ولسوالۍ کې 6000 هکتار کوکنار کرل سوی دی دغه سیمه د 2018 میلادي کال نه تر اوسه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبان ترمنځ د سختو جنگونو او کشمکشونو شاهد هم دي
د الیاس زایر سره دي تاسو ما ځغ نه وره
موږ نه پوهیږو چې څوک، خو دلته د راغلو سرتیرو په شمول زموږ موبایلونو ته هم چې سم کار نه کوي مسلسل زنګونه ویل کیږي. یو حکومتي مسول چې نور کسان ورته مدیر صاحب وایي، پر موبایل موږ ته کله سیمه نام نه بولي او کله هم د کوکنارو د کروندو نه د اکاسي او فلم مخالفت کوي.
په تفاهم راغلي ولایت په جریان کې کړي درغلي او ګریشته او کمانډان او عسكر سره کړي د سیمینار داشته راغلي.
که څوم چارواکي وایي سږ کال په هلمند کې د کوکنارو کښت کم شوی دی چې ورسره جوخت به په تولید کې هم کموالی راسي، خو د هلمند پراخه دښته چې د ژورو څاګانو په واسطه هم ځکه وځله هم کوکنار حاصل ترسوي، د نشي توکو د کرکلي هغه ډرامه چې د بدیل دپاره په میلیونونو ډالره لګول شوي دي بل لور ته بیایي. د هلمند والی وایي دوی ته د مرکز کابل نه د کوکنارو د کروندو په ضد هیڅ ډول پلان نه دی ورکول شوی. والی تورن جنرال محمد یاسین په ظاهره د کوکنارو کروندې یوازې د کمربندونو سره نږدې وبللې او داسې وویل،
او د کمربندونو چون د جنگ ساحې دي، د جنگ ساحو کې طبعا کاملا امنیتی تدابیر نشته. په دې رابطه موږ تصمیم لرو یو ګډ هیئت وټاکو او دا ګډ پلاوی لاړ شي، هغه کومه ساحې چې په کمربندونو کې دي هغه هم لمانځه بیسي.
شغلی یاسین ازادي راډیو ته وویل، حکومت د کوکنارو نشي توکو په ضد واضح طرز العمل لري او دوی غوم لا تړ نه کوي بلکې لمنځه وړي. که څه هم د روان 2013 میلادي کال لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې یا یو ان او ډی سی راپور او سروې نه خبره شوی، خو د 2013 میلادي کال لپاره د دغه ادارې راپور ښیي چې افغانستان په خاص ډول هلمند کې لا هم د دنیا تر ټولو ډیر مخدراتو کې کښت او تولیدیږي. ملګرو ملتونو وایي د همدې تولید شوو نشي توکو د کاچاک او لاسرغلو پیسونه وسلوال طالبان په میلیونونو ډالر عواید په لاس راوړي او خپلې جنګي لیکې پرې مصلح او د حکومت په ضد جنګوي. په هلمند کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې رئیس سید احمد ورور وایي، که څه هم حکومت په 2013 میلادي کال کې د کوکنارو د کښتونو په ماتولو نه دی توانېدلی، خو د 2013 میلادي کال لپاره د مرکزي حکومت نه د کوکنارو د ماتولو په ضد پلان ترلاسه کړی دی او ټولو اړوند ادارو ته یې لیږلی دی. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په روان میلادي کال کې به د کوکنارو د کښت او تولید کچه په بیساره ډول راکښته شي.
تقریبا دغه موږ د 10% څخه تر 15% پورې اټکل کړی دی چې دا به د کوکنارو د کښت ساته به په هلمند کې ټیټوي، ځکه هغه اوبه چې پخوا به دوی په درې انچه اوبه به د مثلا د مځکې د تل څخه د سولران په واسطه سره ایستلي، هغه اوس پر یوه انچ او یا هم بیخي وچ شوي دي. او موږ ته داسې راپورونه هم رارسېدلي دي چې ډېری هغه قوي برمې چې پخوا به داسې یادوري کول په عام اصطلاح باندې چې هغه د مځکې تل ته ځي، هغه برمې ورسره وړل شوي دي په کجکي او په مساکلا او نوزاد دغو مناطقو کې هغه برمې ویل کېږي.
دغه راپور له مخې چې د نشي توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو ادارې په 2013 میلادي کال کې خپور کړی دی، راغلی دی چې په ټول افغانستان کې د 3,28,000 هکتار په شاوخوا کې کوکنار کرل شوی دی چې د 2016 میلادي کال په نسبت 3.5% ډیروالی شي. اما په هلمند کې د نشي توکو سره د مبارزې رئیس د روان میلادي کال لپاره د هغو په کښت او تولید کې د کمښت هیل شي. ویل کیږي هغه پیسې چې په 2013 میلادي کال کې د نشي توکو له ادرسه د کاچاکبور او وسلوالو لاسته ورغلي دي، د 1.4 بیلیون ډالر په شاوخوا کې دي چې د دې 15% د هلمند د مخدره موادو نه په لاس راغلي دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
د لشکرګاشر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچو په چیر اګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوري اچار
جوړونکې ننګيار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام. و انتخابات په بایومټریک سیستم تر سره کیږي، خود څو خارونو په څو کوڅو کې، ځکه کلی خواسي هم د حکومت له پنجو وتلي او له انتخاباتو بیغمه دي. د څو تنه غلبه ورته خوشاله وي که بیا مارلمان لار پیدا کړي او پیسې وګټي. د خبرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه واوري.
اوسم پام کړی ګډوډو خبرونو ته.
نتاقان،
گلزرینه زرزری
او زرگل شلا لند خبرونه دغه دی.
د ښار زیاترو سیمو ته برق د شپې ناوخته ورخوشي کیږي.
د بیا رغونه د بی درکه اله عمل خلک پریشان دي چې بیا رغونه به هر تلاړه او کدلته چا یارغمل کړه.
خلک وایي چې له هر څو چرکولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې پور کړې او په مخه وتښتېده.
یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې. د خبرونو توصیل
بی خبر آژانس خبر را کوي چې د ښار زیاتره سیمو ته برق ناوخته ورخوشي کیږي. خبر زیاتوي چې له همدې امله د نوموړو سیمو خلک د شپې په اتو بجو ویده کیږي او سهار وختي پاڅیږي. د برق لوی برجوایی چې دا کار د دې لپاره کوي چې د غریبو سیمو اوسیدونکي له خوبه ونه وځي او ټلویزیوني ډرامې ماشومان بې لارې نه کړي. همدارنګه د دغو سیمو اوسیدونکي چې خوب پوره کړي نو بیا کار ته هم ښه وختي تیار شوي وي. د لوی برجوایان وایي چې که نور هیوادونه هم داسې وکړي نو په ملکونو کې به یې د بې خوبۍ کچه راټیټه او د خلکو خوبه یې پوره شي.
در په در آژانس خبر راکوي چې د بیا رغونې بې درکۍ له امله خلک پریشانه دي چې بیا رغونه بهر ته لاړه او که دلته چا یارغمل کړې ده. خبر زیاتوي چې له ډېرې مودې راهیسې د بیا رغونې درک نشته او نه یې څوک پوښتنه کوي چې چیرته لاړه او که څه پې وشول. کارپوهان وایي چې حکومت هم پټه خوله ده او د بیا رغونې نوم نه اخلي، که نه پخوا به یې هر ورځ څو ځله د بیا رغونې گردان کاو.
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې د هر څه له چور کولو وروسته چوروال دوه پکې خپلې او دوه نورې قرض کړې او په مخه وتښتېده. خبر زیاتوي چې چوروالیو ته کوم ملنګ بده دعا کړې ده چې هر څومره ښه چوروال هم ورشي نو لومړی په چور شروع کوي. د دې لپاره چې د خلکو سترګو ته خاورې ور وشیندي نو په لومړیو ورځو کې د ښار کراچۍ ښکته پورته وزغلوي او بیا کرار کرار چور ته شروع کړي. د چوروالۍ د چارو ماهرین وایي چې همدا علت دی چې په چوروالیو د خلکو جنګ وي او هر څوک غواړي چوروال شي.
د بی خبر آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې یوې چرګې د خپل خاوند له ویرې په یوه ورځ کې اته هګۍ واچولې. چې کله د کور خاوند خپله ښځه د څو کارونو د نه کولو له امله دومره وډبوله چې زوف یې وکړ. د دې صحنې په لیدلو سره چرګه هم وویرېده او په هګۍ اچولو یې پیل وکړ او تر ماښامه یې اته هګۍ واچولې. هغه له دې امله وویرېده چې په میرمن پسې دا ونه ډبوي چې ولې هګۍ نه ده اچولې. خبرونه خلاص.
چې تاویز ګر خطرناکو ختل نو خلک فالبینانو ته ورځي چې فالی وګوري. لکه داسې
ګوره سړیا، دا څو ورځې درته وایم چې فالبین ته مې بوځه، ځان په یوه او په بله تېروي، ولې ډارېږې؟
د فالبین په خبرو مې باور نه راځي، ځکه دې نه بیایم.
کمې ته نه بیایې، بیا خپله ځم، خبر دی وې.
زنو چې ډېره د سودا ده، همدا اوس ورشو.
خورې ته دا لاس دې راکه.
دغه ده.
دا یو، دا دوه، دا درې، درې په دریو کې نه او ښه ښه لس، چې په لسو کې او یو دې هم په دریو کې پاتې شو اته، دا یم دا یې هم اته دېرش.
فالبینه وروره، څه چل دی؟
خپه کېږی مه، چل خراب دی.
ولی؟
په دغه نږدې وختو کې به د بنې خاونده شي، ځکه چې میړه د پیسې دارا کیږي.
ما ویل چې دا څنګه د بلو دوی کور ته اخوا داخوا کیږي؟ دا خو دا خبره وه فالبینه وروره، بلو د موږه ګاونډی و، خو څو ورځې مخکې مړ سو. له هغې ورځې راهیسې یې کونډې ته تاویږي. نو دا چل دی.
ته ودرېږه چې نور څه وایي. ښه فالبینه، نورې څه خبرې دي؟
هغسې خوشحاله دی، هغسې من من غوښه اخلي.
نه خورې، کونډه نه ده، بندې پیغله ده.
ښه نو داسې ده، هر وخت راته وایي وخت دې تېر دی، زړه شوی یې.
ته خو هغه سړی پرېږده چې نور څه وایي. نو چې پیغله ده د څو کلونو به وي؟
خوله دې له خاورو ډکه شه، د څو کلونو به وي؟ ځه پاڅېږه، دا فالبین نه دی، دا د ښځو دښمن دی. که خدای دې له تا سره یو ځای خوله له خاورو ډکه کړي.
یو مسلمان چې لږه سمه خبره وکړي بیا خوله له خاورو ډکه. څو روپۍ دې شوې؟
پنځه سوه.
خاورې واخله، پنځه سوه ورک شي له دې فاله سره.
دغه دی وروره، دا دې پنځه سوه او دا دې هم سل افغانۍ بخششي، او که دې فال صحیح وخود نو بیا لس زره روپۍ نورې هم درته راوړم.
د ما جامو ته دوه زره نه لرې او فالبین ته لس زره ورکوې؟ دغه دی میړه.
او دا هم استاسی دونه فال. شنبه.
د شنبه په ورځ زیږیدلي ترافیکان دي له اوږدوري نو کار اخلي، ځکه چې ډرایوران او موټروانان اوس له ترافیک نه زیاتې لري نو ډېر ویریږي، او چې ورښکاره کړي نه وي بیا یې سلګون په ګوته کې ورته نیولی وي. او که همدغه رینې والا ترافیکان پنچر مینی هم ولري نو ګټه به دوه چنده شي.
یک شنبه.
د یک شنبه په ورځ زیږیدلي زورور او چارواکي دي حکومتي ودانۍ په خپل منځ کې سره وویشي، ځکه حکومتي ځمکې خو یاسې هم نه دي پرېښي، او د دې خو ګټه هم ډېره ده، ځکه تیارې جوړې ودانۍ دي، یوازې غصبول یې په کار دي. دوی کولی شي لومړی یې ګراو او بیا د بایباد قباله ورته جوړه کړي، او لکه دا نور جایدادونه دي د نر غوندې نوشه جان کړي.
دوشنبه.
د دوشنبه په ورځ زیږیدلي صاحب نظران کولی شي په راډیوګانو او ټلویزیونونو کې له ځانو نه جامع الکمالات جوړ کړي، او په زړورتوب د هر سوال ځواب ورکړي او تبصره پې وکړي، ځکه د بې سوادانو وطن دی، څوک سر نه پسې خوږوي، او حکومت خو یې بیا د معزیزینو په لیست کې نیسي او هرې غونډې محفل او مراسمو ته یې ورغواړي.
سی شنبه.
د سی شنبه په ورځ زیږیدلې میرمنې دي له خپلو پیسهدارو میړونو سره حق و ناحق زبان بازی نه کوي، چې ډیر ژر به پښیمانه شي، ځکه پیسهدار میړونه هسې هم د بلې ښځې کولو لپاره لومړۍ ښځې ته بهانه غواړي. نو خدای مکه خوشي په خوشي د بنو څښتنې نه شي.
چهارشنبه.
د چهارشنبه په ورځ زیږیدلي میړونه دي هم احتیاط کوي، چې د ښځو پښې د ښځو د حقونو تر دفتره ونه رسیږي، که نه بیا به ورته ښه نه شي. خپلې ښځې ته به په زاریو او ننواتو دومره ستړی شي چې له ښځې طایفې به یې زړه تور شي. ښه دا ده چې هره خبره په هماغه خپل کور کې حل کړي، او هر یو له خپلې بړستنې سره پښې وغځوي.
پنجشنبه.
د پنجشنبه په ورځ زیږیدلي لیکوالان کولی شي پنځه ځایه په پنځو نومونو کار وکړي، او په پنځو مجلو اخبارونو کې په پنځو تخلصونو خپلې مقالې او شعرونه نشر کړي. د ته یې ګټه دا ده چې په یو وخت به څو ځایه پیسې اخلي، او خلکو ته یې ګټه دا ده چې ګمان به کوي ښه ډېر لیکوالان خو لري چې د وطن په آبادۍ کې برخه واخلي.
جمعه.
د جمعې په ورځ زیږیدلي چاپلوسان دي د دې بختورې ورځې ښه ګټه واخلي، ځکه دوی کولی شي د جمعې په ورځ د څو تنو چارواکو او آمرینو زړونه وتخنوي. دا چې څنګه یې وتخنوي دوی ته په خپل چل ورزی د جمعې ورځ د حمامیانو او چاپلوسانو لپاره په یو اندازه د ګټې وټې ورځ ده.
خبرونه ننګیر نشنه برابره کړی و او برخه خستون کی و برای افغانپور، صادق سپینغر، هارون گلزاد، سپوگمی، حیا اوریاخیل، حسین حکمت او زهیله زرمتی. کلمک سره اړیکې نیسی نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
نن بشپ زما د یار په کومت باندی جلوګر په کوم هټ په کوم دکان دی کوم دکان به د خپل د دکان وی شرم ولې به حسن کوم ترکان وی پټه وا به د مخ کوم پتنګان وی رحان بے پاکان کنا پاکان وی پدن چویل دے خمس ما دل چھتے وار دے دیار دت بدل پدن چویل دے خمس ما دل چھتے وار دے دیار دت بدل منزل پے سبا کر چوکوی نہ پوہے سم چھب سادوی کبھوی پچ شان بش کست زہر پزروی لتاق مو پے دزلت غم بخلوی دم قدم پے خلے دم مخبوروی چکڑے بے چا خاور دبی سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوری چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سزاوار دھر سے تم دھر پہ پوریم چمی یار پہ سفر للے زب کوریم سشان بش کست درمی پلارے مگر دونو آلو دس پین روک ساری زرپ خار دبے کسی پارے پارے آبے لے بے وہی دوینو داری نبوی حسی ہندو مسلمان بھاری دلا سا پیوی چاری داکم شرم تیکم ننگ پا محبت تی چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت تی داکم شرم تیکم ننگ پا محبت تی چی ہم دم نشوم دیار پا دا غربت تی خخ بخنده دلیوی کنوی دزر غم بی خل دلیوی کنوی فراغت بی پسند دلیوی کنوی چابهال تر پشته دلی وی کنوی کټ پوزای بای مندلی وی کنوی چوار بم سے دلی وی کنوی ماہون کے بے پت سوک پیاری چھ غم خور نشوم دیار پتا خواری تھے مشتا ماہون کے بے پت سوک پیاری تھے چھ غم خور نشوم دیار پتا خواری تھے